اوریدونکو انیس اجمل وا چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کول وو. اوس د پاکستان نه خبرو شو د زینو ورځپاڼو اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکاري رابیا اکرم خان کتنه کړې. راځي چې دا وورو.
وحدت ورځپاڼه خپل اداره کې لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتي او د خارجي امورو مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي باور په بحاله اتفاق کړی دی. اداره وایي افغانستان کې نوی حکومت راتلو سره پاکستان او افغانستان ترمنځ په خبرو اترو کې تر ډیر حده پورې خوالي راغلي وو او دغه تعلقات سمې لوري ته روان وو، خو په کابل کې د بمی چاودنو او د ځانمرګي بریدونو وروسته نه یوازې چې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو ټاکل شوي دویم پړاو وځنډېدو، بلکې د افغانستان حکومت او استخباراتي ادارو لخوا په پاکستان د تورونو یو لړۍ پیل شوه چې ورسره یو وار بیا د دواړو هیوادونو اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې. ادارې په وینا کابل ته د سرتاج عزیز سفر په دې توجن صورتحال کې د کمی راوستو یوه هڅه وه. د پاکستان او افغانستان چارواکو ته د دې خبرې احساس کول پکار دي چې د دواړو هیوادونو امن یو بل سره تړلی دی. ادارې وایي د ترهګرۍ لعنت په هغه صورت کې ختمېدای شي چې دواړه هیوادونه د اتحاد څرګندونې وکړي. دواړو ته د بې ځایه تورونو نه ډډه کول پکار ده او د خپل منځي باور سیوا کولو لپاره ګامونه اخیستل پکار دي. ادارې اخیر کې لیکي چې د دواړو ملکونو لوړپوړو چارواکو ته پکار ده چې غلط فهمیانې او شکونه لرې کولو لپاره د خبرو اترو لار دې خپله کړي او خپل منځي تماسونه دې سیوا کړي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي متحده قومي موومنټ په شان پاکستان پیپلز پارټي هم قومي اسمبلی نه استعفی ورکولو باندې غور شروع کړی دی او د دې حتمي فیصله به زر د پارټۍ په یوه غونډه کې کیږي. ادارې مخکې لیکي پاکستان کې د احتساب په عمل د مکمل اتفاق باوجود دا په سیاسي بنیادونو انتقام ګرځول کیږي. په کراچۍ کې روان آپریشن په شان رد عمل ماضي کې هم مخې ته راغلی وو. ادارې زیاتوي په تېرو دوو کالو کې په مهمو فیصلو د سیاسي ګوندونو یو کېدل یو مثبت او ښه پرمختګ وو. ادارې اخیر کې لیکي پخوانی د داخله چارو وزیر او د پیپلز ګوند رهنما رحمان ملک د موجوده حالاتو ښه کېدو لپاره د ټول ګوندیز کانفرنس تجویز ورکړی دی. وزیر اعظم هم په سیاسي رابطو او په سالیسه یقین ساتي، نو په داسې حال کې په ټول ګوندیز کانفرنس خبر کېدی شي چې ملکي سیاسي فضا مستحکم شي او قانون نافذ کوونکي ادارې خپل فرض په ښه توګه ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت د بدلون لپاره به د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې د قبایلي سیمو پارلماني غړي یو آئینی ترمیمي بل وړاندې کوي. بلخوا نړیوال بانک په خپل یو راپور کې لیکي چې په کابل کې د موسیقۍ یوازنی قومي اداره د افغان نجونو لپاره یوه ښه اداره ثابته شوې چې دا مهال پکې یو شمېر نجونې د موسیقۍ زده کړې ترلاسه کوي. دغه دواړه مقالې درته وړاندې کوو. د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپریس ټریبیون په خپل یو راپور کې لیکلي چې د قبایلي سیمو ولس به په قومي اسمبلی کې د یو آئینی بل په وړاندې کولو سره د خپلو هغو غوښتنو د پوره کولو پر لور یو څه نور هم نږدې شي چې د اف سي آر د قانون د ختمولو او آئینی اختیار ترلاسه کولو په اړه یې د تیرو څو لسیزو راهیسې کولې. د ورځپاڼې سره په خبرو کې د فاټا لایت فورم مشر اعجاز مومن ویلي چې دغه آئینی بل مسوده تیاره شوې او د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا لاسلیک شوې چې د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې به وړاندې کیږي. خو دغه بل مسوده به د قومي اسمبلی د کاروایۍ په ایجنډا راوستو لپاره روانه اونۍ د اسمبلی سیکرټریټ ته ورکول کیږي. د ورځپاڼې په خبره په دغه آئینی بل کې د آئین د لومړۍ مادې د دویمې ضمنۍ مادې په هغه ټکو کې د بدلون غوښتنه شوې چې له مخې د پاکستان ټولې برخې پاکستان سره ملحقي ګڼل کیږي. دا مهال دغو سیمو ته د پاکستان د انتظام لاندې قبایلي علاقې ویل کیږي. په دغه آئینی بل کې بله غوښتنه د آئین د 248 مادې په اوومه ضمنۍ ماده کې بدلون دی چې له مخه د پاکستاني عدالتونو اختیار قبایلي سیمو ته غځول دي. د ورځپاڼې په خبره د قبایلي سیمو نه د پارلمان منتخب غړي وایي چې قبایلي سیمې د پاکستان برخه ده، نو بیا قبایلي ولس هغه قانوني او آئینی ازادۍ ولې نه لري چې کومې د پاکستان نور ولس ته ترلاسه دي. د ورځپاڼې په خبره په دغه بل کې تجویز ورکړل شوی دی چې وو وړه قبایلي سیمې دي د صوبې د انتظام لاندې قبایلي سیمې یا پاټا وګرځول شي چې عدالتي او قانوني حقوقونه ترلاسه کړي. بلخوا نړیوال بانک په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو د یوې ادارې په اړه په خپل یو راپور کې لیکلي چې دا مهال 13 کلنه نگینا د کابل د موسیقۍ په قومي انسټیټیوټ کې د پیانو زده کړې په دې موخه ترلاسه کوي چې په راتلونکو وختونو کې یو ښه هنرمند ترې جوړ شي. یتیمه نگینا وایي چې 15 کاله مخکې کله یې چې د خپل کلي په یو ښوونځي کې زده کړې کولې، نو دومره امید یې نه و چې کله به هغه هم د خپل صلاحیت په بنیاد په سیمه او نړۍ کې وپیژندل شي. خو اوس ورسره هیله شته چې یوه ورځ به دا هم یو ښه پیژندل شوی هنرمند شي. دغه انسټیټیوټ بنیاد ایښودونکی او مشر ډاکټر احمد نصیر سرمست وایي چې د نړیوال بنک د مالی مرستې له وجې اوس دغه د موسیقۍ اداره په دې توانېدلې ده چې ګڼ شمیر د موسیقۍ آلات ولري. د ده په خبره دغه د موسیقۍ ادارې د یو مات ګیټار، د یو څو سرندو او یو زوړ سکسوفون نه پیل کړی وه. ډاکټر سرمست وایي زه د موسیقۍ په هغه پیاوړتیا کلک باور لرم چې ټولنه کې پرې امن راتلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. لو امریکانه خبریدونکي نیویورک ټایمز ورسپانې د افغان طالبانو په لیکو کې د پیدا شوو اختلافاتو پر موضوع یو لیکنه کړې. لیکنه وایي د افغان طالبانو نوی مشر له هغه څخه د جلا کېدونکو ډلو د له منځه وړلو پالیسي خپله کړې ده. د لیکنې مهمې برخې له هارون بچاورو.
د نیویورک ټایمز ورسپانې لیکنه وایي ملا اختر محمد منصور چې سږ اوړی د افغان طالبانو مشري پر غاړه واخیسته، په تیرو دوه اونیو کې زابل ولایت ته د ملا منصور دادالله د ډلې پر ضد جګړې لپاره سلګونه طالبان لیږلي. چارواکو ویلي ملا منصور دادالله د ملا اختر محمد منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه له منلو صفا انکار کړی دی. 13 جولای میاشت افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر پخلی وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو نوی مشر وټاکل شو. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړو د نفوذ زیاتېدا خبرې ګرمې شوې دي. ملا منصور هڅه کوله چې طالبان یو موټی وساتي. دا په داسې حال کې هم ده چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر زوی او ورور هم د ملا منصور د طالبانو د مشر په توګه ټاکل کېدو له خبرې سره اختلاف ښودلی دی. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ځینو دینی عالمانو او همداراز قبایلي مشرانو د پاکستان په کوټه کې هڅه وکړه چې د طالبانو د مشرتابه پر سر د هغوی په لیکو کې پیدا شوي اختلافات یوې خواته کړي. لیکنه کاږي کوټه د پاکستان هغه ښار دی چې د ملا منصور په شمول د طالبانو ډېری مشران پکې له کلونو راهیسې میشت پاتې شوي دي. د لیکنې تر مخه افغان طالبانو که څه هم هغه رپورټونه رد کړي چې وایي د دوی ځینې ډلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش لیکو ته روانې دي، دا خبره روښانه شوې چې افغان طالبان د داعش تر فشار لاندې راغلي دي. یادې ډلې د عراق او شام یو شمېر سیمې په خپله ولکه کې اخیستې دي. 13 جون میاشت چې ملا منصور د افغان طالبانو مرستیال مشر و، نوموړي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته یو مکتوب استولی و. په کې ترې غوښتي وو چې د افغانستان په جهادي لیکو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. په دې نږدې وختونو کې د طالبانو یو بیان د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش د وسلوالو د موجودیت خبره منلې. په عین وخت کې د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور په زابل کې فعالې د مخالفې ډلې مشر ملا دادالله ته له هغه ولایت څخه د وتلو پیغام لیږلی. د لیکنې تر مخه داسې انګیرل کېږي چې د ملا دادالله ډله اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته زیاته نږدې ده. لیکنه زیاتوي ملا دادالله بیا تور لګوي چې ملا منصور په افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره کار کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو ستاسو پام د افغانستان په اړه یو بلې موضوع ته راګرځو. ټایمز آف انډیا لیکي افغانستان په اربونو ډالره معدنیات لري او کچرې دغه په سم استعمال شي نو د افغان ولس آینده ژوند بدلولی شي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
ټایمز آف انډیا ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د معدنیاتو ډېرې داسې ذخیرې دي که چیرې دغه هیواد یې په سمه توګه استعمال کړي نو د ولس آینده ژوند بدلولی شي. ورځپاڼه لیکي په بامیان ولایت کې ځینې زمینداران اندېښمن دي چې په دغه ولایت کې قدرتي ذخیرې په غلطه استعمال نشي. په دغه هیواد کې تر یو ټریلیونو ډالرو پورې معدنیات شته چې لا نه دي راویستل شوي او که چیرې دغه په سمه توګه استعمال شي نو افغانستان د خپل ولس ټولې مسلې هوارولی شي. دغلته د خلکو ژوند کاروزګار ښه کېدی شي. دغه هیواد د نړیوالو مرستو بغیر پرمختللی شي. هر ماشوم اسکول ته تللی شي او هر ناروغه کس په یو ښه روغتون کې علاج کولی شي. ټایمز آف انډیا ته 53 کلن محمد رضا چې د بامیانو یو اوسیدونکی دی وایي د دوی سیمه د قدرتي معدنیاتو ډکه ده. که دغه په سمه توګه استعمال شي نو دا د هرې کورنۍ ژوند بدلولی شي. د بامیان د حاجیګک کان په نړۍ کې یو په هغو کانونو کې دی چې زیاته اوس اوسپنه لري. د یوې اندازې تر مخه د حاجي کان سناسه 1.8 ارب ټنه اوسپنه لري چې تر اوسه لا دغه پټه پرته ده. د دغه سیمې خلک غواړي چې دغه معدنیات راوستل شي او د ولس په ګټه استعمال شي، خو بیا دوی دا ویره هم لري چې دغه به د هیواد د نورو برخو غوندې نارامي پیدا کړي او کیدای شي دغلته د دې معدنیاتو په سر جګړې وشي. د حاجي ګک په سیمه کې سناسه 2.25 کروندګر داسې دي چې رایوزه شوي دي او د دوی په خبره په دغه سیمه کې به د هر قسمه د معدنیاتو د غیر قانوني کنستلو خلاف ودرېږي. په افغانستان کې په یو شمېر سیمو کې داسې ځایي ملیشې جوړې شوې دي چې پکې ځایي خلکو وسلې پورته کړې دي او دوی په خپلو سیمو کې د وسلوالو خلاف ودرېدلي، خو داسې بیا ډېر کم دي چې د خپلو سیمو د قدرتي معدنیاتو او یا نورو ځایونو د حفاظت لپاره پورته شوي وي. د حاجي ګک د کانونو د کنستلو کار د هند او کاناډا کمپنیانو ته په 2011 کال کې ورکړل شوی و، خو په دغو لا تر اوسه کار نه دی پیل شوی.
د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې مشال ریډیو اوري.
اړوندو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی د ونیزې خپرونې د تاریخ پاڼه. د نن د تاریخ پاڼه کې د پیښور د کیسه خانه د شهیدانو په حق معلومات درکو. څوک چې د اپریل په 23 نیټه په کال 1913 کې د انګریز پوځ د لاسه په ناتر سره د کوم مړه شوی وو او د یو سیرنې تر مخه دغه د مړو شو شمیره د 200 نه زیاته وه. هر اونۍ د خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار خالد خان تیاروي. راځئ چې وورو د تاریخ پاڼه.
گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وي او که چیرې لیدلی مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلی وي چې دغه بازار د پختونخوا د ټولو نه زوړ او تاریخي بازار دی، چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه دپاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته یې تنګ او واړه بازارونو ته لارې اوتی دي. همدغه ځای ته د شهیدانو چوک ویلی شي، کوم چې د 23 اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سره ډزو وجل شوي او ټپیان شوي وو. ویل کېږي چې پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پیښې وروسته پیل کېږي او په دغه پیښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوي او ټپیان شوي وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې پسونو بېګنا خلکو ناتر سره ډزې وکړي. دا پیښور ښار په حق له ویل کېږي چې دا د جنوبي ایشیا د ټولو نه زوړ او لرغونی آباد ښار دی چې خوشه 2500 کاله زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباري خلکو مزل کولو، نو د دمې لپاره به ړومبي او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کیسه خانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه ښار دی، ځکه چې د لرې لرې نه راغلي د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې به دوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندورې کیسې هم اورېدلې، نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه د کیسه خانه په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه څه کوي چې دلته به اوتلې وي، دلته به کافلې کاروانونه به پراتو، هغه پړاو دوران کې به دلته رښټوله ټوله شپه به پخوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وې، نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې، نو د هغې وجې نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانه بازار شو.
دا کیسه خانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی، چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستوري کېږي. په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورامن احتجاج د پاره راوتیو چې ناترسا د زی پی اوشوي او د ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 260 کسان مړ شوي او ډېر خلک جوبل شوي وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه ډزې شروع شوي دي، تر 3 بجې ډزې شوي دي. او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 ما د ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي آی ویټنس گواهان دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې اوچتې کړي دي او هغه کابل سیند نوخار سیند چې کوم دی لنډې کې غورځولي دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی څېړنې کړي دي وایي چې د کیسه خانې بازار پیښه په هندوستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیښه وه، خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنه شوې او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې خاص ذکر شته دي.
دا خو یو ډېره خونړۍ پیښه ده، د پښتنو په تاریخ کې یو ډېره هم ورځ ده، خو د بدې مرغۍ ډېر کم خلک ته نه خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمې دی، بل د سیاسي شعور کمې دی. نو دې وجه نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندوستان تاریخ دانانو د هندوستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولی ده چې د هندوستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړونه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 13 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 350 کسان یې مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو، نو پیښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو، خو د ډاکټر وقار علي شاه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم وو چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنکړو.
داسې ده چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پیښور کې، لکه یو څو حاجی جان محمد دی، علی ګل خان دی، داسې پکې ډاکټر سی سی گوش دی، ها امیر چند بموال دی، امیر چند بموال دا جوړ کړو. دا د ښار یو څو انټلیکچوئل ورته ویلی شي، انټلیجنسیا ورته ویلی شي، روشن فکران دی راغون شو دی دا پارټي جوړ کا. خو دې نه دی په خوارو ډېرې پیو کې خو یو عوامي جماعت سره نو جوړ کړي، یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسیدلې دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه 100 دي.
ډاکټر وقار علی شاه زیاتوي چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افاغنه او خدای خدمتګار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افاغنه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګاری هم جوړه شوې وه د زلمو جرګه وه، د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 اپریل هغه نمانځلی و. د کانګرس مشران یو څو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و، پکې داسې خان میر هلالي شامل و، سی سی گوش دا خلک لاړو اتمانځو ته په دی آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو. ولته یې په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې یاره مونږ نافرمانۍ کې مونږ سره مرستې اعلان وکړي.
ډاکټر وقار علي شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1913 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابل تانې په لور روان و، نو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنې دوی په تانه حمله کوي، نو ځکه یې په بیړنې توګه فوج راوبللو او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو ړومبی ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
ړومبی اربټ کار چې راورسېده په دې موړ کې چې دا ګاډي راتاو شو 14 کسان ولاندې چخنی شو، پاغي کې 200 په مکمړو شو او دا نور زخمیان. بس دې سره لانجه شروع شو، دې کې سمشران رامخ کې شو وغي خلکو ته وی چې را بس دا معاملې ختمو او تاسو لاړ شئ. پاغي کې حکیم عبدالجلیل ندوی دې اجي عدیل کلار ډیرالو د تکلیف وکړو، خلکو ورپسې چغې نارې جوړې کې چې نه تو خود انگریز جانتے ہو بس بیا اور نور مشاران ہو کہ بس جسے پریدا جس لگا داخل کئی گور چی سکی
دادا کے ظلم او زبردستی پر رد عمل کی دا جلوس زنی گڈن والو دا فوج دا گاڑی تا اور ور تکلو او یو الگاو تلگاو جوڑ شو
اڑمبے آرمڈ کار چو اگر تا دای اور ور تکو دے خلق ور تا اور ور تکو چرنگی دا چی زبردست کولے شو چیرا ہندوستان یا دما کوم ریایا دا اگے دمرا لگا کئی دمرا طاقت یا دمرا نافرمانی دے کئی اڈے ویر کو ڈیٹا سو کوم رومبے پلٹن چیو اگا گورکاو گوروال رائفل سٹنم باندیو ائی تے چیو ڈیٹا دیو کئی اگے انکاری شو بس ایک دم دے اگے کورٹ مارشل کو دے اگے دے پستے 111 انفنٹری کوم یارکشائر والا کنگ یارکشائر والا اگے را وسو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغ وقت کی مولانا عبدالرحیم پا پلزے پا مشرق کی یو پورا من جلوس راوتے ہو او دا کانگرس او خدای خدمتگار و مشرانو دغ یو حسا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعرخا پا جلوس ناتر سا دزی پیر شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سر سر پا کزائی دکانداران او بیگونا خلق ہم پا نخشو
گیر چاپی رکھو میں گلائی کسی چیری پاگئی کے ڈائریکٹ ڈزے کھولے گیر چاپی رس کو بالا خانوں نہ سخذ و قتل چدانا صاحب ڈزے مزے چر تک دی آگائی موجتے وہ تخذ چیری آگا پخلو کورن کے مڑے پرتے پتے ڈزو لگی دلی دے پکیران آئی غریب آران سدا کیوں الگ کے ناس تے دنیا دے حال اور دنیا دے مافیا نہ سکھا مرو اگم پمڑوں کے منتے شیوی دی اکثریت خلق کی پدی کے مڑ بھی آگا گیر چاپیرا علاقوں دا کلو ملو والا کوم خدائی خدمت گار چراغی ادائی دی اگر پتے اگر نمونہ اشترے دی پختنو دا گیر چاپیرا کلی چی دی اکثریت خلق دی دی
پروفیسر ڈاکٹر وقار شاہ وائی چی باچا خان پا دا غورز سر دا خپلو ملگرو دا اشنگرنا دا پیخور پلور پیوٹانگا کرا روانو چی دا ناکے سر نزدی پولیس اونی وو او بیائے دا سرور کالو دا پارا دا ہندوستان پیو زندان کی بندی کلو
باچا خان ادائی یوسو مرگری پٹانگا کرا سر اکبر خان اکبر دا نور سو کسان دای را روانو دی ناکی تانے سرے دای اونیسل بوی پل چار سدی جیل تا آل تکی چی خلق راجع وشو آل تکی اوم دایا روا چی را دا خلق سینا جیل دیوال مات کی آگے زینے فورا رسال پور تا رو گستو دی رسال پور نا گجرات تاو بیا رسال اور کالا رگر سن پریزنمنٹ کی کہ دی با مشکت ور تاور کو جیل کے واچو
پروفیسر ڈاکٹر وقار علی شاہ وائی چی دا دغی پیخی نرستو دا کابلی دروازی تا خونی دروازا او دا کسخانے بازار تا با دا شہیدانو بازار ویلشو خو بیا انگریز سرکار خلق بزور دغه ځایونو ته دغه نمونه ورکول نه منکل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړه پیښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزاوار کړو بلکې هم دغه په لاس یې هغه یادگار ړنګ کړو
دی دې پستا په دویمه دریم اورز دلته کې یو دیو چې میوې دکان یو اشک نو ویدو اگر آلو دلته کې راکوم دغه چې دې ډېر شي ویدو کوم دغه چې پر په یو ځای باندې دلته کې شهیدانو یادگار جوړ کو دلته کې نظمونه مضمونه پکې وشو دغه وشو نو چې را داتې دنو دا خونی دروازه را او دا شهیدانو بازار شو بس فورن هغه گرفتار کو راي وس هغه باندې کوم یادگار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ویر کا فوټوګان فوټوګرافر وسره سرکاري موجودو هغه ګنټي باندې په زور پاغه باندې خپل دغه خپل ته وران کو تصویر
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائی چی دا کسی خانے بازار دا ناول پیخی دا پلٹن دا پارا هغه وقت درې کمیٹے جوڑ شوی چی یو دا حکومت لڑخا او نوری دا کانگرس او دا خلافت لڑخا وی خو بیا دا حکومت لڑخا سیاسی گندونو کمیٹو او غړو ته دا آزاد پلٹن موکا ورنکل شوا او دا حکومت لڑخا پلٹن کی اویل شو چی پا دا پیخا کی صرف سلوی کسان مشیویو
بیا فرنگی چیرے اگے یو دو ججان یو دی مدراس ہائی کورٹ یو دی بمبئی اگے تو سلیمان پینکریج رپورٹ گئی پاگے کی دی لکھلی چیر سلویخت کسان مشیوی دیو اگے نم کم ہو سچی دینو مصیبت دار ہے کہ دا نور رپورٹونا اویلیبل نو خلکو تا تو دی کانگرس تاریخ داران چی دی اگے ان دا سرکاری رپورٹ پیش کرے وے
اور اوریدونکو دا درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیښه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنی سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندوستان جنګیواله باغ چې 400 کسان پکې مړه شوي وو پایستوګه وړه پیښه نه وه. خو د بده مرغه نه خو په صحیح معنو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې، بلکې دغه یې په یو منفي انداز کې کام ته وړاندې کړې. ډاکټر وقار علي شاه وایي په کار ده چې د کیسه خانې بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوی نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي، او لکه د هندوستان په شان د برطانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پېښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتۍ په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.